د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوښینی دی. ښاغلي تورک له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتګ په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. تر کمدرس له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې بیګا نا وخت خبر شو ویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتیږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 15 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساری واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلې دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساری طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي یې د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او داسې مهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په یو راپور کې به واوري چې افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي او په یو مرکه کې دا خبره چېړو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالب ها در
افغانستان طالبان و لبی ازلی واکمنه روس تا پیو لدی روز یعنی ملون کول دلی خزینه او اینجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پی ایران پاکستان او افغانستان که بنده پاتی دی.
پناری والو مسائل که باوری چه ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونلوی کمشنر خبردارای ورکره چه که ده غزه جگره پراخشی نو خواهی طول منزنی ختیج تا ناورا پایلی ولری. په دوه همانی مای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اوریدای شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورسو لومړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي یوازې 13 د شری د ناروغي نږدې 1200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي وایي د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړی دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له امله د 29 د مړینې خبر هم ورکړل شوې ده. WHO پرون خپل نوی راپور کې لیکلي یوازې 13 د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغي له امله د 50 د مړینې خبر هم ورکړل شوې. د دې راپور پر بنسټ لدې 50 یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغي قرباني شوې دي. په مړو شویو کې دوه یې ښځې او پاتې درې یې له 50 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په دریمه اونۍ کې بیا د شری ناروغي 1113 شکمنې پیښې ثبت وې او د دې ناروغي له امله د 6 د مړینې راپور ورکړل شوی و. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 50 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې خزی دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په ورسیو کې د بشري حقوقو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او پنجونو او خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. دې راپور کې راغلی وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولې وایي د ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې لشری سربیره تنفسی کویدنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان پورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنونکي وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسي نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوه وروسته هغه د دوشنبه پورز لوړه وکړه. خو له ټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوس کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوس د خوا تعینېږي. د پاکستان د پوس خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوس پریکړې مهمې وي. خود نوی کابینه پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتی مسایل چې دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده، هغه پاکستان پوځ او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي. خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغه د دواله هوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اندي چې شهباز شریف د خپل حکومتوالۍ په چارو کې لبیلا بیلو سنځو سره مخ دی. دوی وایي دا سنځه له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار ورستیو نږدې دوه کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې امن پټن ځای نه لري او تر څنګه د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړي او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. وخت د طالبانو لبیا ځلګي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ سوزل فتورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بل پریکړه ده چې د اړیکو د ترنګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نوومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج له هم روان دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاری دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه لکتونکو داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي. احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج غدا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغې تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګي، پاکستان کې به نور ګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان دننه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو هغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي، یعنی تقریر کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی، غړي چې دی، هغه ولاړو او هغې چغې نارې والي، نو هیڅ چا د شهباز شریف اواز نه اورېده. اوله خبره خو دا دام دومره لویه خبره
ده، لومړۍ ورځ
دا، په لومړۍ او دویمه ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي. خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازي به وکړي، په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی اکثریت تم کتن و کې درې لدریو دوه برخې پات
لدریو دوه برخې دی اغه اکثریت شابه شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومنت غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې چې موږ در سره نیو مرګري نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راو باسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی
هغه حال ته خو به اونرسي ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ د مئی د نهمې واقعي ذکر کوئ نو په هغه کې ډیر زیات تاوتریخواله شوی او په فوجي چاونې باندې خلک ورغلی وو ډیر ځایونو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې وو هغه حال ته خو به اونرسي خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصله یې هر کله چې دی احتجاج کوي نو د دې د وجې نه به شابه شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړېږي
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتون کې داوود خټک چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ته ازادي راډیو خبراوني اوري قدر من اوریدونکو تر سره اوسې د خبراوني په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د منځني ختیځ کړکیچ ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداري ورکړی چې که د غزه جګړه پراخ شي نو ټول منځني ختیځ ته بناوړه پایلې ولري په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کمال هاریس په غزه کې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه غوښتي دي چې د کله بندې شوی سیمې ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورکوي په غزه کې د جګړې پراخې دوه مخنیوي ضروري وو او خبرداري ورکړل چې د روانې جګړې لمن پراخ شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري خغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې لا د مخې لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخ شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغه لري پر نور بخپل اغیز امپری باسي خغلی ترک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل حزب الله او نور ډلو ترمنځ په ذکر کې ډیر د اندېښنې وړ بالا او زیاته کړ چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخې دود مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي په غزه کې سختدارې حماس د اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران لملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2000 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي په عین حال کې امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د یو سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لورې د یرغملو خلاصون یقیني شي پر اسرائیل د حماس له لوري په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او شاوخوا 240 نور ډېډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریډونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیاي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو خلکو اړخونو لخوا جنگي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12 شپګ نوي متره منځنۍ چپه خبري د سهار په شپګو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 19 یويشت او 25 متره لاندو چپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ور وپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او لټولو سکتورونو د ښځو د استلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمیر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څه باندې دونی مو کلونو رئیس یې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د خزو انجنونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کول شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د مافیات کلچر پای ته ورسوي. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان د خزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په سیستماتیک ډول خزي اونجونی له ټولنیزو سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو څخه به برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړي ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسيتي تبعیض او جنسيتي اپارټایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب پر کولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکي تیار کړي. پر اسار احمدي چې د هرات ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخې شوې ده ازادي رادیو ته ویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې کتي باید مساوي وي لپاره د مرغه د غیر مساوي چلند د خصوص سره ډیر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سېری په نوم لزده کړو یوې بری به برخې شوې انجلۍ ازادي رادیو ته ویل
و فنان ما د
څو کال کېږي چې موږ له زکرو به برخې یو او ټول جوان مو ستکړې کوي خو موږ رخصت یو. دا ډیره دردون کې دا ځکه موږ ستکړې نشو کولای او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسيتي تبعیض دی و ای
خېلی دردواره به ما.
د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
هر
هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه لباسي چې دغه قانون ومني. نو له همدې وسیله طالبان خپل ځان په ګټه کار اخلي
په نفع خودشان استفاده میکنه.
په 2021 کال کې د طالبانو لبیا سلی واکمنۍ راهیسه طالبانو د جلا فرمانونو للاري خزي اونجونی لمنځني او لوړو ذکرو کار او سیاست څخه به برخې کړي او د هغوی پر کار ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. د غرازی په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د خزو اونجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونو نه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات د افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. بلخوا د شنبهای ارغوانی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادي رادیو تویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځولي واکمنۍ وروسته افغان خزینه ورزشکاران په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې په دې هیوادونو کې یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانو هم ازادي رادیو تویل چې له امنیتي ګواښونو له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جوری طالبان باید دارن که ورزش زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پنوم غورزنگ لوش میره ترس که اون که خزینه ورزش کارانو دو دوشنبه پورس به کابل که په و سرپتی زی که اعتراض وکر او د خزینه ورزش کارانو دستون زو ده هواری غوختنه وکره. هغوی ده مارچه تمه ده خزو ده پیوستون ده نریوالی ورزی پا در شل که تینگار وکر چه با افغانستان که ده طالبانو لبیزلی واکمنه ورسته خزی لورزشی ده روسه خیستر شوی اوز با افغانستان او گاوندیو هیوادونو که لگر نستون زو سر مخدی. دیاد غورزنگ مسئوله مریم معروف اروین ازادی رادیو تا وویل
پس از حاکم سازی طالب ها
در طالبانو لبی ازلی واکمنه وروسته پا تیرو نگده دری و کلونو که افغانی طولنه که یو لدی روز یعن منون که لدلی خزینه او اینجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پی ایران پاکستان او لبد مرغ پا افغانستان که بنده پاتی دی. دوی لامیتی گواخونو دی طالبانو لگواخونو کورنه تاوتری خوالای او اجباری وزنو او دی خپل ناصرگان در اطلون که پا اره لنا امیده چخه کریگی
شدت مبهم راج میبرن.
دوشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې خزینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د المپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د خزینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روی نه چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل افغانستان وتلی او ایران ته تللی ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
وزینه هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هېڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدي د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
فعلاً در کشور پاکستان کی زندگی میکنیم.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولای چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د المپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو قطار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو لبی ازلی واکمنی رئیس هغوی پر خزو او جنود نورو محدودیتونو ترڅنګ د خزو پر ورزش هم بندیز ولګوه چې په دې سره یو شمیر خزینه ورزشکاران له افغانستان ووتلی خو یو شمیر یې لا هم په خپل هیواد کې لبی برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو